سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سوینن د خالی ورځ د 2014 کال د جنوري 11 ده زابد الحی کاکړ او ملیحه امیرزاده مو د مشال ریډو د نن ورځې نخصات خبرونو په لومړی غړي کې هرکلی کوو. د بلوچستان وزیراله په قبایلی سیمو کې د اصلاحات په ملاتړ د افغانستان سره د تجارت په اړه د پاکستان نوې پریکړې، د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د هنګو وژل شوي ماشوم اعتزاز حسن ته د ایوارډ سفارښتنه، هم د اعتزاز حسن په اړه یو ځانګړی ریپورت، د پاکستان د پخواني فوجي ولسمشر جنرال مشرف د غداري مقدمه په اړه د ریټایر فوجانو نظرونه هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو، خو په فایل کې به ملیحه امیرزاده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ته ټول اول د خبرونو سټی کې د بلوچستان وزیر اعلی او فاټر ریفارمز کمیټې کې شریکو ګوندونو له حکومت نه په قبایلی سیمو کې د امن لپاره د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې. د پاکستان وزیر اعظم وړاندیز ورکړی چې د هنګو وژل شوی ماشوم اعتزاز حسن ته د هیواد اعلی پولیسی اعزاز ورکړی شي، او رپورټونه وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هیواد او د اروپای ټولنې په خبرو کې پرمختګ شوی. تفصیل: د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او په فاټر ریفارمز کمیټې کې شریکو ګوندونو له حکومت غوښتي چې په قبایلی سیمو کې د امن لپاره جدي ګامونه پورته شي او د قبایلی سیمو وګړو ته د سیاسي لارې د خپلو ستونزو د هوارولو اجازه ورکړل شي. د جمعې په مازیګر د بلوچستان د وزیر اعلی په کور کې له خبريالانو سره په خبرو کې د یادې کمیټې غړو او د بلوچستان وزیر اعلی اول تر کومه چې په قبایلی سیمو کې امن راغلی نه وي په پاکستان کې امن نشي راتللی. ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل:
زه د فاټا ریفارمز کمیټه د 11 نقطو حمایت کوم، ځکه چې د فاټا خیبر پښتونخوا او بلوچستان د وګړو تاریخي او کلتوري شالید سره یو دی او زموږ ډېرې نږدې سیاسي، قومي او تاریخي رشتې دي.
په دغه یو لس پریکړو کې لومړی هم په قبایلی سیمو کې امن راوستل، په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو غوښتنه، د سیمې لپاره د پرمختګ پروژې، د جرګې نظام لا مضبوطول او داسې نورې نقطې شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وړاندیز کړی چې د هیواد اعلی ولسی اعزاز هغه ځوان ته ورکړل شي چې په سکول کې د یو ځان وژونکي د حملې په مخنیوي کې یو ځان قربان کړ. نواز شریف د جمعې په ورځ وویل اعتزاز حسن ته باید د ستاره شجاعت اعزاز ورکړل شي. د هغه په خبره حسن د سلګونو زده کوونکو ژوند بچ کړ او دا چې هغه د بهادرۍ او محب الوطنۍ لوی مثال دی. د خیبر پښتونخوا په هنګو ښار کې یعنی شاهدان وایي حسن د ګل په ورځ یو ځان وژونکي وکتل چې په سکول کې د حملې هڅه کوله، خو د سکول مخې ته ورسره په چاودنه کې ووژل شو. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند د اسمبلی غړي نګت اورکزی له حکومت د ترهګري ضد قرارداد د منظورولو او له هنګو سره تعلق لرونکي دغه ماشوم اعتزاز حسین حسن لپاره د ایوارډ د اعلان غوښتنه وکړه. دا خبره نوموړي تیر ماښام د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې وکړه. هغه وویل:
زما په فکر دا د هغه ترهګرو په مخ یو سپیړه ده چې زمونږ د صوبې یو ماشوم د هغې نه نه یریږي. نو زه د وزیر اعلی صاحب او دلته کې ناست د اسمبلی د غړو نه خواهش کوم چې د هغه لپاره دي د یوې تمغې اعلان وکړي او د ترهګرۍ په ضد یو قرارداد هم منظور کړی شي، نو دا به زمونږ لپاره ډیره ښه وي.
د صوبې د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان ویل چې د پښتونخوا د پولیسو مشر رای جی پی ناصر خان دورانی د اعتزاز حسن لپاره د سیول اوارډ سفارش مخې ته ایښی دی. د خیبر پښتونخوا په ضلع لکی مروت کې تیر مازیګر په اسپتال کې د ډاکټرانو د غیر موجودګۍ پر ضد د یوې ناجوړه ښځې زامنو خپله ناروغه مور د احتجاج په توګه په سړک سملولې وه او سړک یې بند کړی و. د دغه ناجوړه ښځې زامنو په لکی میاوالي سړک خپله مور سملوله او د دوو ګنټو لپاره سړک بند کړ. د دغه ښځې یو زوی حمیدالله تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل:
موږ ایمرجنسی باندې وا مور مو د زړه بیماری وا، شوګر او پد پریشر او ټوهای ولا کچوی مریګان یو جایوي. تقریبا 9:30 بجې موږ اسپیټال ته ورسېدلو چې لږه موږ ورکړو نه ایکسره والو نه ټیسټو والو.
د لکی مروت صحت ته څنګه مشر وای چې قسم دوی کوششونه کوي، خو بیا هم په اسپیټال کې د سپیشلیست ډاکټرانو ډیر کمی دی او دوی ورته ډیر ضرورت لري. پاکستان وایي چې د ډیزرټ ټیک په نوم د وسلو د جوړولو د امریکایي کمپنۍ هغه داوی به بنیاد دي چې ګواکې دغه هیواد د ټوپک واخستلو لپاره ورسره رابطه کړې و. دغه خبره تیر ورځ په واشنگتن کې د پاکستان د سفارت لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې خبره شوې ده چې وایي د سفارت ویان د اسوسییټډ پریس خبري اژانس هغه رپورټ په اړه د پوښتنې په جواب کې وضاحت ورکولو سره ویل چې پکې ویل شوي د یوټا ریاست دغه کمپنۍ سره پاکستان د $45 میلیون برابر یو کانټراکټ لپاره تماس نیولو خو دوی یې پیشکش رد کړ. د خبر پانی تر مخه د دې برعکس ډیزرټ ټیک کلا د کمپنو په فهرست کې اډو شامل نه بلکې خپلې دلچسپي خودلې و. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي چارواکو له افغان جیل د هغو بندیانو پر خوشي کېدلو چې واشنگتن یمن ته خطرناک ګڼي له خپلو افغان هممنصبو سره خبرې کړي. د سپینه ماڼۍ ویان چې کارني پرون پر دې اړه د امریکا اندېښنه جدي وبلله او ویل دی وای موږ د هر هغه بندي د خوشي کېدلو په اړه ډېر اندېښمن یو چې خای امریکایي ځواکونو ته ګواښ پېښ کړي. د زیارت پر ورځ جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر کرزي له خولې ویل شوی چې د بګرام جیل د دوه اویا قیدیانو په اړه داسې ثبوتونه نشته چې د دوی جرم ثابت کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې 14 قیدیان به تر هغو پورې په قید کې وي تر څو یې د کیسونو بیا کتنه نه وي شوې. خبرونه د مشال ریډیو نوره. رپورټونه وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو د آرامولو په مقصد یو تړون ته د رسیدلو لپاره په مذاکراتو کې پرمختګ شوی. په جنیوا کې د دوه ورځو لپاره د خبرو اترو وروسته د ایران د بارنو چارو مرستیال وزیر عباس اراخشی ویل چې اروپایي ټولنې او ایراني چارواکو د اختلاف د هرې نقطې حل موندلې دي خو په دې لړ کې نورو سلام مشورو ته ضرورت دی. همدغه خبره د اروپایي ټولنې او ویاند هم تکرار کړه چې له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو امریکا، روس، چین، فرانس، برېټانیا او جرمني په استازیتوب د ایران د اټومي فعالیتونو په لړ کې سفارتي هلې سلې کوي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت هم خوشبینی ښکاره کړه خو ویل چې تړون ته د رسیدلو په حق له رپورټونه سم نه دي. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا
خبرونه مولا ملیحا امیرزاده اوریدل په سلام پښتونخوا کې دا رپورټونه لرو. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ د قبایلی سیمو په اړه د فاټا ریفارمز کمیټي د یو لسوالو غوښتنو ملاتړ اعلان کړی دی.
میں فاٹا ریفارم کی 11 پوائنٹ کی مکمل حمایت کرتا ہوں.
زد فاٹا ریفارمز کمیٹی دی یول سو نقطو حمایت کوم.
د پاکستان وزیر اعظم د هنګو حق ماشوم اعتزاز حسن ته چې د ځانمرګ بریدکون کې سکول ته ننوتو په مخنیوي کې ووژل سو د لوړ اولسی ایوارډ ورکولو سفارښتنه کړې ده. د اعتزاز ورور ته وایي
بوله من دې یاران اوس په لري او تر خپل امر یو جوړول اخر د مو کور کې غام دی باقي موږ کورنا بهار وو متخال مبارکي را کوي.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال مشرف د غداری د مقدمه په دوران کې د عدالت پر ځای هسپتال ته تللو پاړه په فوج کې دننه څه خبرې کیږي.
فوجي سطح باندې زمونږ چې کوم خلک دی مرګري دي نو هغه دا خبره کوي چې دا یو جرنیل سره دا نه دی پکار چې دا عدالت نه په دې طریقه باندې ځان بچ کی یا انکار وکي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل رپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان وزیر اعظم ولسمشر ممنون حسین ته سفارښتنه کړې ده چې د هنګو حق ماشوم اعتزاز حسن ته چې د ځانمرګ بریدکون کې سکول ته د ننوتو په مخنیوي کې ووژل سو د لوړ اولسی ایوارډ دی ورکړي. دغه ایوارډ ستاره شجاعت نومېږي. په دې اړه باندې دا وخت را سره د مشال ریډیو خبريال له اسلام آباد څخه د ټلیفون په لاندې تاسو سره کوم کمربانیو کې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
جی ډیر مننه لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو همدغه د پاکستان چې کوم سرکاري ریډیو دی د هغې تر مخه وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ته یو سفارت لیږلې یو خط یې لیږلې چې په هغې کې دا ویل شوي دي چې اعتزاز چا چې په ابراهیم زئی هنګو په سیمه کې یو سکول باندې یو سرتېری یو ځان وژونکي حمله کیدونکي و هغه ناکامه کړ او خپل ځان په هغې کې اوجو خو نور خلک یې بچ کړ نو په دغه خط کې صدر ته ویل شوي دي چې دغه اعتزاز ته د ستاره شجاعت کوم چې د پاکستان یو سیول تمغه د لوی تمغه د هغه دی ورکړی شي او دغه رنگ نور چې کوم د سکول استادان دي نو هغه هم د حکومت د صوبایي حکومت نه داسې وختونه کړی دا چې باید دغه سکول چونکې د ډېر لوی مړانه کړی دا ډېر خلکو ژوند دی بچ کړی دی د استادانو د زده کوونکو نو باید چې دا سکول هم د اعتزاز په نوم باندې کړی شي اوس به د صدر د منظورې وروسته دغه چې کوم ستاره شجاعت تمغه د اعزاز دی نو هغه به بیا دتا اعتزاز ته ورکول شي. جی
او بل پښتنه دا ده چې خپل په پاکستان کې زنانه په دې اړه باندې څه بحثونه روان دي څه وایي؟
بالکل د پاکستان چې کم عام خلک دي یا کم چې نور کم پوهان دي یا کم پدې معاملو باندې نظر لري د هغې هم دا خیال دی چې دا اعتزاز ډېر لوی کار کړی دی یعنی داسې هم کېدی شوه چې اعتزاز خپل لار نیولې وه هغه په بل طرف تللی خو چې کله د اوګته چې دا کس شکمن دی دغه په شک راغی دغه په لول د کاڼي ګزارو کو او بیا ورغې او دغه کس یې د رانیولو کوشش وکړو دغه دوران کې دغه ځان وژونکي چې کم دی خپل ځان والوزولو او دی مړ شو نو د خلکو په نظر کې هم د اعتزاز ډېر لوی مقام دی د هغه ستاینه کیږي هغه که په کوم چې سماجی ویب سایټ دی ټویټر دی فیسبوک وغیرہ دی یا چې کوم نور میډیا دا او عام خلک هم د هر سړي په خوله باندې هم دغه خبره ده چې دا ډېر لوی د مړانې کار شوی دی خو ورسره چې کوم ضلعي انتظامیه ده یا صوبایي حکومت دی ورسره بیا وروسته د وفاقي حکومت هغه عمره دی وی چې هغه ته هغه عمره د دې کار ډاډګیرنه ونه شوه یا هغه ته دومره غټ کوریج ورنکړی شو د هغه لپاره دومره لوی اعلانات اون کړی شو کم چې پکا روزکا چې د یو تن د خپل سر په بدل باندې لوی تباہی هم بچکلا ور سره لوی دا به یو طریقې سره بدنامي هم وا نو د هغه هر سنه د خلاصې دو باوجود هم په سرکاري کج باندې د اعتزاز د پاره هغه عمر خبره یا هغه عمر आवाज چت نکړي شو کم چې د حق او کم چې د شهدا پیکج تر لاندې باید تصور کړی شو
ډیر مننه تاسو شو وخت او شر وزر ته غواړم د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د کمیټې د ټولو سفارښتونو ملاتړ اعلان کړی دی. د جمعې په ورځ فاټا ریفارمز کمیټې د شاملو ګوندونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته ډاکټر مالک بلوچ په خبري کانفرنس کې د ملاتړ اعلان کړی. فاټا ریفارمز کمیټې د هیواد له بیلابیلو سیاسي ګوندونو جوړه ده چې تیر میاشتې په یو کانفرنس کې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو لس غوښتنې کړې وې. تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د پاکستان شاوخوا لسو سیاسي ګوندونو د پاکستان له حکومت غوښته چې د قبایلی سیمو وګړو ته د بنیادی اسانتیاوې ورکړل سي تر څو د دوی په خبره په ټولو قبایلی سیمو کې امن او سوکالي راسي. د فاټا ریفارمز کمیټې تر سیوري لاندې د جمعې په مازدیګر د بلوچستان د وزیر اعلی په کور کې له خبريالانو سره په خبرو کې د یادې کمیټې غړیو او د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل تر کومه چې په قبایلی سیمو کې امن راغلی نه وي په پاکستان کې امن راتللی نه سي. ډاکټر عبدالمالک بلوچ د فاټا ریفارمز کمیټې د هغه یوول سو پریکړو حمایت وکړ چې یادې کمیټې په متفقه توګه وړاندې کړي. په دې یوول سو پریکړو کې لومړی هم په قبایلی سیمو کې د امن راوستل، په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو غوښتنه، د سیمې لپاره د پرمختګ پروژې، د جرګې نظام لا مضبوطه کول او داسې نورې نقطې شامل دي. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ پر دی خبری غونڈہ کی ویل
میں فاٹا ریفارم کی 11 پوائنٹ کی مکمل حمایت کرتا ہوں.
زد فاٹا ریفارمز کمیٹی دی یول سو نقطو حمایت کوم زکہ چھ د فاٹا خیبر پشتونخوا او بلوچستان د وگڑیو تاریخی او کلتوری شالید سره یودی او زمج ډیره نجدی سیاسی قامی او تاریخی رشتہ دی
تاریخی بھی ہے.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره په دې کمیټې کې له واکمن مسلم لیگ نون ګوند سره سره عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند، نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فی، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي، قومي وطن پارټي، متحده قومي مومنت او پاکستان مسلم لیگ قاب شامل دي. چې د دې کمیټې په خبره تر دې وروسته به د خیبر پښتونخوا او سند صوبو له وزیر اعلی او گورنر سره هم ویني او وروسته به په همدې لړ کې د پاکستان له صدر او وزیر اعظم سره هم ملاقات وکړي. د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره دغه اصلاحاتي کمیټې په خپل غوښتنو کې دا هم لیکلی چې د پاکستان د آئین په آرټیکل 248 کې د بدلون وسی. تر دې وړاندې د جمعې په سهار د دې کمیټې غړیو د بلوچستان له گورنر محمد خان اڅکزي سره هم ملاقات کړی چې د کمیټې د غړیو په خبره د بلوچستان د گورنر لخوا ورته د هر قسم مرستې او ملاتړ باور ورکړل شوی.
د بلوچستان د وزیر اعلی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو ملاتړ په دې اړه مو رپورټ اوریدی. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د پنځمې په ورځ له نورو ادارو سره په ګډه غونډه کې له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په مسلو بحث او پریکړه کړې دي. په غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې له افغانستان سره به یوازې په ډالرو کې کاروبار کېږي او د غلام خان بندر له لارې دي افغانستان ته په سیمنټو علاوه د نورو شیانو پر آمدو لپاره موقع برابرې سي. تفصیل به له جان اقال کوزي واورو.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د پنځمې په ورځ د دې هیواد د مالی د فدرال وزیر اسحاق ډار په مشرۍ غونډه وشوه او له افغانستان سره د سوداګرۍ په نوو مقرراتو بحث او پریکړې وشوې. په دې غونډه کې د پاکستان د خزانې یا مالی وزارت په چارواکو سربیره د پاکستان د دولتي بانک او سوداګرۍ د خونو جکپړو چارواکو ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په اړه بحث وکړ او پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د روان کال مارچ میاشتې له 18 نیټې وروسته سوداګریزي راکړې ورکړې په امریکایي ډالرو کېږي. په غونډه کې له ټولو سوداګرو څخه چې مخکې معاملې کړې دي وغوښتل شول چې د مارچ تر 18 پورې دي خپلې ټولې معاملې خلاصې او بشپړې کړي. د غونډې د پریکړو په اړه د خیبر پختونخوا ایالت د سوداګریزو خونو رئیس زاهد الله شینواری مشال اړوي ته ویل
موږ سره چې کومه ایکسپورت پالیسی اډر وای کای کې افغانستان ایکسپورت چې و نو هغه په ډالر کې مې لوړو په روپیس کې مې لوړو.
دی وای لمون سره چې د پالیسی کوم هدایت ده په هغه کې افغانستان سره په ډالرو او روپیو دواړو کې سوداګریزي راکړې ورکړې کېدلې. د روپیو د صادراتو په اړه انتقادونه زیات ول او موږ هم ور باندې په 2009 کال کې یو ځل اعتراض کړی و. له پاکستان نه به افغانستان ته خوراکي مواد او د ورځني استعمال یا اړتیا شیان په غیر رسمي ډول صادرېدل او اوس ورته موږ د مسلې په اړه رسمي وړاندیز وکړ او په غونډه کې پریکړه وشوه چې صادرات به په ډالرو کېږي. شینواره وای په دې کار سره به د پاکستان صادرات زیات شي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګریزو خونو مرستیال خانجان الوکوزی وای د دې پریکړې اثرات به وروسته راڅرګندېږي. دی وای کله پریکړې مخکې له افغان حکومت سره مشوره شوې وای دا به ډېره ښه وای.
فیصله زموږ د نظر نه یو څه په عجله شوه. باید د پاکستان او افغانستان د تجارانو سره باید مصلحت شوی وی او همدارنګه د افغانستان د حکومت سره په آینده کې د لرې دپاره په راتلونکي دپاره به دا فیصله ښه وي. موږ به اوس رځان عادت کړو ډالر د امریکې کرنسي ده او دا موږ مجبور مکلف یو چې چېرته ټي ټي کو یا ایل سي خلاصو دا پیسې یا دا ټي ټي به حتما نیویارک ته ځي او د نیویارک مرکزي بانک نه وروسته چې وکي ورکي دا به بیا پاکستاني بانک
د اسلام آباد په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې په شمالي وزیرستان کې له افغانستان سره په پوله غلام خان بندر لاري د سوداګرۍ د پراختیا لپاره دي جدي اقدامات وشي. د خیبر پختونخوا ایالت د سوداګریزو خونو رئیس زاهد الله شینواری وای له ډېرې مودې راهیسې غوښتنه کوله چې د غلام خان بندر لاري دي له سیمنټو علاوه د نورو شیانو صادراتو ته هم امکانات برابر شي.
دا موږ ډېره زړه مطالبه وه چې د غلام خان چې کوم چیک پوسټ وي په دې باندې سیمنټو نه علاوه نور سیزونو اجازه ورکړی شي.
شینواری زیاته کړه چې د غلام خان بندر لارې افغانستان ته د مالونو په صادرولو سره به د ځینو شیانو قاچاق هم له منځه لاړ شي. شمالي او جنوبي وزیرستان د پاکستان تر ټولو ناامن سیمې بلل کیږي او د وسلوالو مرکزونه او روزنځایونه هم پکې دي. دا چې د غلام خان بندر لارې به افغانستان ته صادرات په کوم حالت کې وي خانجان الکوزی وای
په هغه وجه کې امنیتي مشکلات دي ټول دي په راوړلو کې هم دې سیټ ته او هم هغه سیټ ته خو په هر صورت څو د تاجر په اساس دا استقبالو مداخله خبردار څومره چې تسهیلات او سهولتونه افغانانو ته او پاکستانیانو ته جوړ شي د دې زمينه شته چې تجارت نورم غښتل شي. زمونږ را کړ ورکړه پاکستان او افغانستان ترمنځ یو عنانوي دوستي ده تجارت معنانوي دي. دا باید د سیاسي حالت نوې ستل شي اقتصادي فکر ورته وشي سهولتونه پیدا شي د دې کې
د جانا قال کوزی رپورٹ موردی. لکه څنګه تاسو مخکې واوریدل د پاکستان وزیر اعظم ولسمشر ته سفارښتنه کړې چې د هنګو اعتزاز احسان ته دی د لوړ ولسی ایوارډ ورکړل سي. هم د جمعې پر ورځ د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې مخالفو ډلو هم دغه سي غوښتنه وکړله. صوبای حکومت په جواب کې ویلي چې دوی د اعتزاز ته د جایزې ورکولو په لړ کې هڅه کړې ده. د اسمبلی د کاروایي نور حال په پېښور د مشالېډو خبري اړه کوي.
د
تیر ماخام د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند د اسمبلی غړي نګت او رگزی د اسمبلی په غونډه کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په هنګو کې په سرکاري سکول د ځانمرګي برید کوونکي د راټینګولو په لړ کې دي. د نهم جمعه دغه وجل شوی ماشوم اعتزاز حسین ته د حکومت لخوا د تورزنی ایوارډ ورکړی شي کوم چې د ځانمرګي برید کوونکي د برید مخه ونیوله او خپل ژوند یې د لاسه ورکړو. زما په فکر دا د هغه ترهګرو په مخ یو سپیړه ده چې زمونږ د صوبې یو ماشوم د هغې نه نه یریږي او په خپله سینه هغه د دوی گزار خوري. نو زه د وزیر اعلی صاحب او دلته کې ناست د اسمبلۍ د غړو نه خواهش کوم چې د هغه لپاره دې د یوې تمغې اعلان وکړي چې په هر یو تن کې دا جرأت پیدا شي. او دویم د چودري اسلم چې پرون یې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او په کومه طریقه چې هغه د ترهګرو صفایي کړې ده. نو زما په فکر که په مونږ ټولو کې د هغه په رنګ جذبه پیدا شي نو کوم یو ترهګر به توان ونه لري چې زمونږ په ځمکه بېګناه خلک ووژني. نو که د دې دواړو لپاره دعا هم وکړی شي او د ترهګرۍ په ضد یو قرارداد هم منظور کړی شي نو دا به زمونږ لپاره ډیره ښه وي. د نګت او رگزی د دې سرګندونو په غبرګون کې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د اعتزاز حسین لپاره د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر خان دورانی د سیول ایوارډ سپارش کړی دی چې کومه لومړی پیښه وه. نو د هغې په حواله د پښتونخوا آی جی پی د هغه ماشوم لپاره د سیول ایوارډ سپارښتنه کړې ده او دا به د صوبایي حکومت لخوا هم دې ماشوم ته د عقیدت یوه پیرزوونه وي. مونږ او زمونږ د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان هم د کراچۍ د پیښې غندنه کړې ده. مونږ دلته کې غندنې هم کړې دي او قراردادونه هم پاس شوي دي او مونږ ټول په دې حالاتو خبر یو، خو په دې سوچ پکار دی چې سرنګ مونږ د دې حالاتو نه وځو. تیر ورځ د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د هنګو د اعتزاز حسین په درناوي کې د هغه لپاره د سیول ایوارډ او په کراچۍ کې د اعلی پولیس چارواکي چودري اسلم د وجنې د غندنې په اړه د خبرو اترو وروستو د دواړو لپاره د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اسمبلی غړو په ګډه دعا هم وکړه.
دا و د اسمبلی کاروای چې د اعتزاز حسن پړم پکې د ایوارډ غوښتنه سوې و. دا چې د وجل سوې ماشوم اعتزاز حسن پړه د دورو استاد ملګری او د مدني ټولنه فعال غړي چوي. دا به د مشال ریډیو د خبريال په ځانګړي ریپورت کې وورو.
په زلانګو کې د ابراهیم زو سیمې اعتزاز حسن تیر بشپګه منټې هغه وخت د خپل د ژوند ټولو نغټ خواهش پوره شو کله چې ځانمرګې د برید کولو ته پرېنښودو. دغه خبره مشتبه حسن د خپل رور کیسه کولو په وخت مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي وویل چې اتلس کلن اعتزاز حسن ځانمرګې ته په غاړه ورکولو خو خپله مور وژړوله، خو د خپلې سیمې په سوګونو نورې بیاندې د ژړا نه وساتلې. مشتبه حسن زیاتوي چې اعتزاز حسن به ویل که ژوند کې چېرته ورته خودکش مخامخ شو نو د ژوند قرباني به ورکړي، خو دغه به برید ته پرې نږدي او هغه یې وکړل.
قربانی باندھے انتہائی فخر کو دا سہار کورنا باہر ہوا تو ناشتہ ہوا کا نو اسکول کا تلو نو البے خبر خودکشی اوپی شندلو پیارا دا خودکش تیری سارا بم دے نمو رو سارا تو تو میں شروع کو اور کان رواق تو خودکش باندھے مطلب گزار ہم ہو کو اور بھی دوران کے خودکش تکم دے جان اوڑا زولو تولے مین دے جاڑا نہ ہو سکلے اور صرف پلا موری ہو جاڑا والا صرف دمو کور کے غام دے باقی مجھ سے کورنا باہر ہو
د اعتزاز حسن په بادره نه یوازې د هغه کورنۍ بلکې د علاقې خلک او د هغه ملګري هم فخر او ویاړ کوي. د اعتزاز حسن د ژوند ټولو نه نږدې ملګری شاهنواز وایي چې اعتزاز حسن به هر وخت دا غوښتل چې په علاقه کې امن او خلک د خوشحاله وي او زیاتوي چې په همدغه جذبه د ژوند قرباني
غایو دغه دوستو غنات تر خپای درته باندې دی راغلو ویلي خپای خبر دی ورو پر نه پښې سره پر تا خلې باندې خاندان ورو.
اعتزاز حسن د ابراهیم زو په ګورنمنت های سیکنډري سکول کې د نهم جماعت طالب لمو. اعتزاز حسن چې کله ځانمرګې د برید لپاره پر نه خو دوه بریدګر ځان د سکول نه تقریبا سل غزو په فاصله کې والو زولو چې پکې د سخت زخمی شوی وو او وروسته په هسپتال کې ساور کړه. د ابراهیم زو په سرکاري سکول کې تر 500 پرځ د کون کې سبق وایي د اعتزاز حسن ملګری وای چې اعتزاز حسن د دې بادرې په وجه دوی ټول د بده پیښنه بچ پاتې شول. د اعتزاز حسن استاد حبیب علی وای چې ځان مرګ غوښتل چې ماشومان ووژني او اعتزاز حسن غوښتل چې ځان د لاړ شي خو دوی دې بچ پاتې شي، نو پکار دی چې موږ د اعتزاز حسن په شان د خپلو ماشومانو تربیت وکړو. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبائی وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د اعتزاز حسن بادری ستاینه کوي او غواړي چې وفاقي حکومت په دې لړ کې اعتزاز حسن ته ایوارډ ورکړي.
دا خو تاریخي کارنامه کړې ده، خو د بادری د شجاعت مرتوب چې کوم مظاهره کړې ده، ان شاء الله تعالی موږ هغه ستاینه کوو.
انساني حقوقو لپاره کارکوونکي سمر من الله وایي چې په کار دادا چې پردي مور بچي چې څوک وژني نو هغه دې ونیول شي او هغه ته د سخت نه سخته سزا ورکړي شي.
ریکمنڈیشن بدائی کہ منگ آگا خلق سنگے انیسو
واضح دی چې د هنګو خار نه قریبا 8 کیلومتره لارې ابراهیم زو سیمه د سیټی تانې په حدودو کې راځي. سپکې زیاتره آبادی د شاګانو ده. په سیمه کې د ځانمرګي بیتپړه وسلواله ډلې لشکري جنگ په خپل سر اخستی وه.
د اعتزاز حسن پاړمو رپورٹ اوریدی. کارپوهان پر دې عقیده دي چې په پښتنو ځوانانو کې له پرمختللې نړۍ سره د یو شان تګ کولو رجحان مخ په زیاتېدو دی. د رنګ او سیو شمېر ځوانان له ترګري او سخت رزي کرکه کوي. په دې اړه اسرار الله مومند یو ځانګړی رپورٹ جوړ کړی دی.
کارپوهان پر دې عقیده دي چې په پاکستانی ټولنه او په خاصه توګه پښتنو ځوانانو کې له ترګري څخه نفرت او کرکه مخ په زیاتېدو ده او دا رنګ غواړي چې د دې مخنیوی وشي. همداراز د خیبر پختونخوا د هنګو اتلس کلن اعتزاز حسن چې د تیرګل په ورځ د یو ځانمرګي برید د مخنیوي په هڅه کې ووژل شو، د ده ورور مشتبه حسن وایي له ډېر وخت راهیسې د اعتزاز دا خواهش و چې د ځانمرګي برید هڅه به ناکامه وي.
اکثر ملګرو سره خبره کوله چې را خودکشانو زه ور سره مطلب دی دغه بشم راول دي نسم هغه بوتم ور دغه بوتم غای مطلب را خو ایشي پورا شو خودکش تراغلو مطلب دی خودکش خپل خپل کوم مقصد و د خودکش را کې را کامیاب نشو اور خودکش ته مطلب خپل سینا ور کا خپل ځاني مطلب دی کلی کوم اور پاکستان ته ځان قربان کو.
همداراز په پیښور یونیورسيټي کې د نړیوالو اړیکو د څانګې یو زده کوونکی تاریخ مجید وای هغه او د هغه ملګری پلان لري چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې وګرځي او ځوانان پر دې پوه کړي چې ځان له سخت دریځو وسلوالو وژغوري.
لکه زما په خپله خبره ته داسې وکړم چې ما خپله یو داسې سوچ دی چې زه یو داسې پروګرام سټارټ کړم چې په هغې کې زه څو داسې رضاکار ملګري داخله واخلم چې هغه په حجرو کې هغه په کلو کوڅو کې بازارونو کې چېرته هم کېنی پاسي چې مکمله توجه هغوی په امن او بدامنۍ او په ترهګرۍ په دې تاسو په موضوع باندې خبرې کوي. تا په حجره کې وي، تا په جومات کې وي، نو چې کله د ینګ جنریشن یا ځوانانو ذهن ته یو طرف ته میل کول غواړي بار بار په هغه ټاپک باندې ورسره خبرې کول پکار دي، نو هغې ذهن بیا چې کوم دی بل طرف ته نه ځي، ایجوکیشن طرف ته به ځي، روزګار طرف ته به ځي، امن طرف ته به ځي.
په پېښور کې کارپوه خادم حسین وایي په پاکستان کې د ټولنیزې میډیا رسنیو او ځنو سازمانونو د هلو ځلو له کبله دا یو نوی رجحان مخې ته راغلی چې په ځوانانو کې له ترګرۍ کرکه مخ په زیاتېدو ده.
یو نوی رجحان دا راولړ شوی دی چې د دغه ماشومان چې کوم د شپاړسو کالو د عمر دي، د څوارلسو کالو د عمر دي، د شلو کال د عمر دي، یونیورسټو کالجونو سکولونو کې سبقونه وایي یا که نه وایي، نو هغې یو غاړې ته خو د جنګ نه عمومي یو کرکوالی پیدا شوی دی، کرکجن نظر باندې ورته ګوري، کرکه ته پیدا شوی ده د جنګ نه عمومي د جنګ نه، او دا رجحان ورځ تر ورځ زیاتېږي. دویم په عمومي توګه که تاسو دلته پاکستان کې ګوري که افغانستان کې ګوري، د ترهګر یا د انتهاګر تنظیمونو نه یې فاصله زیاته شوې ده، روز تر روزه دغه فاصله زیاتېږي. او دې سره سره دغه خواهش چې نوري دنیا سره دی د ترقی په منډه کې ملګری شو، دغه خواهش ډېر زیات زیاتېږي. په دې کې اگر چې د بازو ډېرو تاسو ته ویل شي چې د بازو د اغې د رهبرانو هم رول دی، لکه د ملالم پکې رول شته.
په پاکستان کې د کالج فار یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ یا د ځوانانو د پرمختګ او روزنې په نامه یو اداره ده چې ځوانان له سخت دریځۍ راوباسي او په مختلفو مثبتو سرګرمیانو یې بوختوي. دې ادارې چلوونکي رازق فهیم وای وس محل له دوی سره شاوخوا شل زره ځوانان دي کوم چې د تیر وختونو په پرتله زیاته شمیره ده.
زموږ څه کوم اپروچ دی کنه هغه کدا دي چې هغه خلک چې بقاعده روزل خوي و دې شي ته کنه مطلب یا دهشتګردۍ ته یا ملکمتۍ ته دا په دې پسې موږ ځان ته ګرځو نه خدای شي مطلب موږ یو هغه په اصطلاح یو لوی نت جال وغورځو کنه په هغه کې که مطلب 1500 ځوانان شي په هغه کې څه مهاله 1500 کل ډیر خلک هغه دارنګ راشي چې مطلب هغه یا د انډرسټینډینګ لري یا اورینټیشن لري یا خلکو ته اټریکټ شوی یا خلکو کنیکټ کوي یا ته د پاسیسیرا تیر شوی او بیا نظر بدل شوی. نو په دا اوس مهال کې موږ ته ډیرو ځوانانو اپروچ کړی دی یعنی تقریبا کله دا څه وایم چې موږ تقریبا 100,000 ځوانانو سره په دې مهال کې پاکستان په مختلفو سیمو کې انګیجو کار کوو.
رزق فهیم وایي په پاکستان کې د سختګرۍ د مخنیوي لار دا د چزوانان په مثبت سرګرمیانو لکه تعلیم د خیر خیګړې کارونو ادبي هلو زلو او لوبو یا سپورتس باندې بوخت کړل شي. د خبر پښتونخوا په هنګو کې د ځانمرګي برید کوونکو د مخانیولو پر وخت د وجل شوی اعتزاز حسن پلار مجاهد علي بنگش رسنیو ته ویل دي هغه ته پر دې فخر دي چې زوی یې د یو ښه مقصد لپاره ځان قربان کړو. مجاهد وای که څه هم د هغه زوی خپل مور وجړوله خو نورې په سلګونو باندې ل جړېدو بچ کړي.
د انګو د وژل سوي ماشوم اعتزاز حسن پاړه په دې اړه کارپوهانو نظرونه د اسرار العالم مومند رپورټ موردي نه نیمه بجې سوي دي. ملیحه مرزاده به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او په فاټر ریفارمز کمیټه کې شریکو ګوندونو له حکومت غوښتي چې په قبایلی سیمو کې د امن لپاره جدي ګامونه پورته شي او د قبایلی سیمو وګړو ته د سیاسي لارې د خپلو ستونزو د هوارولو اجازه ورکړي شي. دوی ویل تر کومه چې په قبایلی سیمو کې امن نه وي راغلی په پاکستان کې امن نشي راتلی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سفارښتنه کړې چې د هیواد اعلی ولسی اعزاز د هغه ځوان ته ورکړل شي چې په سکول کې د یو ځان وژونکي د حمله په مخنیوي کې ځان قربان کړ. نواز شریف د جمعې په ورځ ویل اعتزاز حسن ته باید د ستاره شجاعت اعزاز ورکړل شي. د خیبر پختونخوا په ضلع لکی مروت کې تیر مازدیګر په اسپیتال کې د ډاکټرانو د غیر موجودګۍ پر ضد د یوې ناجوړه ښځې زامنو خپل مور د احتجاج په توګه په سړک سملولې وه او سړک یې بند کړی و. د دوی په خبره په روغتون کې ورته د مور د معاینې لپاره هیڅ ډاکټر نه و موجود. پاکستان وایي چې د ډیزرټ ټیک په نوم د وسلو د جوړولو د امریکایي کمپنۍ هغه دعوه بې بنیاده ده چې ګواکې دغه هیواد د ټوپکو اخیستلو لپاره ورسره رابطه کړې وه. په واشنگټن کې د پاکستان د سفارت ویان د هغه رپورټ په اړه د پوښتنې په جواب کې وضاحت ورکړ چې پکې ویل شوي دي د یوټا ریاست دغه کمپنۍ سره پاکستان د 15 ملیون ډالرو برابر یو کانټراکټ لپاره تماس نیولی خو دوی یې پیشکش رد کړ. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي چارواکو له افغان جیل نه د هغو بندیانو پر خوشي کېدو چې واشنگټن یې امن ته خطرناک ګڼي خپلو افغان هم منصب سره خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ ویان چې کارني پرون په دې اړه د امریکا اندېښنه جدي وبلله. وړاندې د ولسمشر کرزي له خولې ویل شوی دی چې د بګرام جیل د 2 اویا قیدیانو په اړه داسې ثبوتونه نشته چې د دوی جرم ثابت کړي او رپورټونه وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو د راوړلو په مقصد یو تړون ته د رسیدلو لپاره په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی.
د خبرونو لنډیز مولا ملي حمیرزاده واوریدل. اوس هم د پاکستان ورسپانو نن چې لیکلي دي په اسلام آباد کې زموږ همکار لوسی او دا رپورټ را لښلې دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر صوبایي حکومت ته سفارش کړی دی چې هنګو کې خودکش حمله ناکامه کوونکي طالب علم اعتزاز حسین ته د اعلی ترین سیول ایوارډ ورکړي ځکه چې هغه د خپل ځان په بدل د 1500 ماشومانو ژوند بچ کړی دی. ادارې وړاندې لیکي اوس چې د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر دا معامله په خپله د صوبایي حکومت مخې ته راوسته نو باید چې دې ته پاملرنه وشي. د اعتزاز حسین رونو خویندو لپاره دی د اعلی تعلیم بندوبست وکړی شي او نوموړي ته دی اعلی ترین اعزاز ورکړی شي ځکه چې دا د حق ته او باید چې د مړانه اوستایل شي. بلپلو ایکسپرس ورسپاڼه خپل ادارې کې د ګیس لوډ شیډنګ ته کتنه کړې ده او وایي چې ټول پاکستان کې د ګیس په سپلای کې ورس پورس کمی کیږي او کراچۍ لاهور پینډی اسلام آباد پیښور او کوټه کې په ځینو ځایونو کې د ګیس پریشر یا فشار دومره کم دی چې چای پی هم نه پخیږي. ادارې وړاندې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان دا وخت د توانای د بحران سره مخ دی، خو د دې حکومت نه د ولس هیله و چې کم نه کم دوی خو به بنیادی مسلې هوارې کړي. خو په ژمي کې د ګیس د کمښت هغه روایت اوس هم په ځای دی. د ادارې په وینا چې د توانای په بحران باندې د حکومت لخوا په منصوبه بندۍ کې کمزوري په نظر راځي. ادارې زیاتوي چې حکومت خبرداري ورکړې و چې د ګیس کمپریسر استعمال جرم دی، او دې لړکی په اخبارونو کې اشتہارات هم ورکړي وو او دغه رنګ چاپی وهل یې هم شروع کړی دی. خو د دې باوجود هم د ګیس کمپریسر استعمالیږي، نو باید چې حکومت د ګیس کمپریسر د استعمال مخنیوي لپاره سرچ اپریشن شروع کړي، او په دې جرم کې چې څوک هم ککړ وي چې د هغوی پر ضد سخت کاروایی وکړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ وسپانه په پاکستان کې د یخنی د زیاتېدو سره سم د ګیس او د انرژي د بحران په اړه مقاله لیکلې ده. بلخوا هم یادې وسپانه د افغانستان لخوا د دو اویا مهمو قیدانو د خوشکولو د فیصلې په اړه لیکنه خبره کړې ده. وایي چې امریکایي چارواکي دا نظر لري دا فیصله به تاوان ورسوي. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحا مرزا دا اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د یوې اویا کلنې ښځې فریشان په حق للی کې چې هر سار څلور بجې په دې تمه پاسیږي چې ګیس پوي او چای به جوړې کړل شي، او که چیرې قسمت یې ښه وي نو دا او انګور به د ماښام لپاره د خوراک بندوبست وکړي. ورسپانه لیکي هم په دغه کوڅه کې یو اووه دېرش کلن ډرایور منیر شاه د درې ورځو راهیسې د ګیس سټېشن بندېدلو له امله خپل ټکسي بېکاره ودرولې دی. د هغه په کور کې یوازې یوه کمره ده او پنځه بچي لري چې د یخنۍ له امله په کمبلو کې ناست وي. ورځپاڼه لیکي د نورو میلیونونو پاکستانیانو په شان دغه کورنۍ په ملک کې د بجلی او د توانایي د بحران ښکار دي، چې نه یوازې په هیواد کې دننه بدنسبي ده بلکې نړیوالو فشارونو هم حالات خراب کړي دي. له دې سره په هیواد کې نارامي پیدا شوې ده او په تېرو څو کلونو کې تر ټولو زیاته یخنۍ شوې ده. ورځپاڼه لیکي د حکومت له طرف په روسیو کې د گاډو د تیلو په قیمت کې د کمی فیصله شوې ده، چې ورسره په پاکستان کې په تقریبا 3400 ګیس سټېشنونو کې نیم تړل شوې دي. له دغه سره د ټکسي او نورو گاډو ډرایوران د تیلو د پیدا کولو لپاره سرګردان دي. واشنگتن پوسټ کارپوهانو د خلیلي کې چې په لنډه موده کې نواز شریف د بحران د لمن زوړلو په لړ کې ډیر څه نشي کولی. د دوی په خبره دا غنه د مخکینو دوه مشرانو لخوا د انرژي په مت کې پورته کړل شوي ګامونه بې فائدې پاتې شوي دي، او یا دغه پلانونه په نړیوالو شخړو کې گیر شوي دي. بلخوا هم واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې افغان حکومت د زیارت پر ورځ ویلي دي چې دوه اویا مهم قیدیان به خوشي کوي. ورسپانه لیکي دغه فیصله د امریکایي چارواکو د غوښتنو سره په ټکر کې ده، او په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته نقصان رسوي چې دواړه د اوږدمهاله امنیتي ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو هڅې کوي. امریکایي چارواکي وایي چې دغه قیدیان افغان امنیت او په هیواد کې میشتو امریکایي اهلکارو لپاره یو ګواښ دي. د دوی په خبره له تورونو نه دغه کسان بری کول نه یوازې د افغان عدلیې پر ضد دي، بلکې دا په سنجیده مسلو په همکاري کې د حکومت نا اهلیت هم ښکاره کوي. ورځپاڼه د امریکایي پوځي چارواکو له خولې زیاتوي چې دغه فیصله به افغان قانوني نظام د پیاوړي کولو په مقصد له 200 کالو راهیسې رواني هڅې متاثره کړي. تیر کال د مارچ په میاشت کې امریکا د بګرام هوایي اډې سره نیستې د پروان جیل د کنټرول چارې افغانانو ته وسپارلې. په دغه جیل کې تقریبا 3000 قیدیان دي. د دغه ګام مقصد په افغان عدلیه اعتماد ښودل وو. له دغه وروسته تر اوسه افغانانو لږ تر لږه 1500 قیدیان د عدالتي کاروایي بغیر خوشي کړي دي. د امریکا په مشرۍ کې د نړیوال سوله ساتم مرستندوی ازواک ایساف یا ویان کرنل ډیوډ لپن وای د افغان ریویو بورډ یا د کیسونو د بیا کتنې د بورډ لخوا د دغو کسانو خوشي کول افغان قانون کمزوري کوي، ځکه چې افغان ولس له عدالتونو نه محرومه پاتې کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
امریکایي چارواکي وایي داسې نه ښکاري چې ولسمشر کرزی به د امریکا او افغانستان ترمنځ اوږد مهاله امنیتي تړون تر مقرره نیټې لاسلیکلی سي. په دغه اړه د واشنگتن پوسټ د یو رپورټ مهم ټکي له شاهین پونیری اورو.
د امریکا یو مهم استازي چې د ولسمشر کرزی د حکومت سره د اوږد مهاله امنیتي تړون په موضوع په خبره تر بوختي اوباما انتظامیه خبر کړی ده. داسې نه ښکاري چې ولسمشر کرزی به د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي لوازنامه تر مقرره وخته لاسلیک کی. واشنگتن پوسټ لیکي چې چرې داسې وشي نو د کال تر اخره پورې به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ډیر په بیړه د وتلو امکانات ډیر شي. اوباما انتظامیه ته به د ځواکونو د وتلو نه وروسته په افغانستان کې د یو پوځي اتحاد پر ځای کولو لپاره ډیر لږ وخت په لاس ورشي. د تجزیه په دې نږدې ورځو کې د امریکا د سفیر جیمز بی کنینګم لخوا په یو کلاسیفایډ کیبل کې لګل شوې ده. په دغه کیبل کې کنینګم ویلي هغه فکر نه کوي چې ولسمشر کرزی به د اپریل په میاشت کې د کیدونکو ولسمشرۍ د انتخاباتو وړاندې امنیتی لوزنامه لاسلیک کړي. روانه ونه سپینې ماڼۍ ویلي وو چې امنیتی لوزنامه باید په میاشتو کې نه بلکې په یو څو ونو کې لاسلیک شي. امریکایي چارواکي چې د ورسپانې سره د دغه کیبل په اړه معلومات شریک کړي خپل نمونه نه دي خودلې ولې چې هغوی ته د دې اجازت نشته. د امریکا د سفیر خیالات څرګندوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې دي. د زیارت په ورځ په دې اړیکو یو بل گزار هغه وخت وشو کله چې د کرزی حکومت وویل د لوړې کچې دوه اویا بندیان به د قید نه خوشي کړي. امریکایان اصرار کوي چې د دغه بندیانو خوشي کول افغان او امریکایي ځواکونو ته خطر جوړولی شي. د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیزی واشنگټن پوسټ ته ویلي د امریکایانو سره د دغه دعوی څه ثبوت نشته. دا لوزنامه د دې خبرې اجازت ورکوي چې د ځواکونو د وتلو وروسته امریکایي تربیت ورکوونکي او د ترهګرۍ ضد کارپوهان په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه باقی پاتې ځواکونو په افغانستان کې قیام په کابل کې د یو لوی سفارت او په هیواد کې د دریو نورو قونسلګریو پر مخ بوتللو او د روانو پرمختیایي پروژو د سرته رسولو لپاره مهم بولي.
په پاکستان کې د افغان طالبانو د مشرانو او قومندانانو وژنې سیاسي سوي او انګیزه یا لاملونه یې تر اوسه په رسمي ډول نه دي په ډاګه سوي. دا چې د طالبانو کوم مشران څنګه وژل سوي په دې اړه به د رایټرز خبري اژانس رپورټ لای جانا قال کوزي واورو.
په دې وروستیو اونیو کې د پاکستان په کوټه ښار کې د طالبانو لږ تر لږه دوه قومندانان وژل شوي او افغان چارواکو ویلي چې په پاکستان کې د طالب مشرانو د وژنې لړۍ روانه ده. رویټرز لیکي د دې وژنو لامل او د وژل شوو دقیق شمیر نه معلوم، خو دا کار به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې عملیه له ستونزو سره مخامخ کړي. افغان چارواکي وایي د وژل شوو طالب مشرانو زیاتوي له کابل سره په خپل سر یعنی له اجازې پرته د سولې خبرې پیل کړې وي. طالبانو د خپل قومندانانو وژل کېدل پر رسمي ډول رد کړی دي. طالبانو د جمعې پورس په ویلامي کې ویل دښمن له ماتې سره مخامخ ده او اوس یې بی اساسه تبلیغ پیل کړی ده. هر څوک چې ووژل شي دښمن یې د طالبانو د شورا غړی او یا هم ملا عمر ته نږدې کس معرفي کوي. د طالبانو څلورو قومندانانو تېره اونۍ رویټرز ته ویلي وو چې دوی خپل یو شمېر هغه ملګري وژلي چې له اجازې پرته یې د سولې په خبرو کې ګډون کړی و. د طالبانو د کوټې د شورا یو غړي ویلي چې له تیر عیسوي کال راهیسې د طالبانو اتلس کسان وژل شوي دي. رویټرز لیکي طالبان او د کوټې پولیس دواړه وایي چې وسلوالو دوی ونۍ وړاندې د طالبانو د کوټې دولس کسیزې شورا یو غړی نورالله هوتک وواژه. د طالبانو یو قومندان او د افغانستان د استخباراتو چارواکو منلی چې هوتک د کوټې د شورا غړی و. طالبانو په اعلامیې کې د هوتک وژل کېدل تایید کړي خو وایي چې نوموړی د شورا غړی نه و. په کوټه کې د طالبانو یو قومندان او افغان استخباراتي چارواکي وایي تیره میاشت وسلوالو د طالبانو یو بل مهم کس ملا عبدالمالک هم وژلی و. طالبانو د عبدالمالک او دوو نورو قومندانانو وژل کېدل په اعلامیې کې رد کړي او وایي دا قومندانان ژوندي دي او په جهاد بوخت دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رویټرز ته ویلي د تیر کال په ژمي کې په کوټه کې د طالبانو شاوخوا دولس تنه د بیلابیلو پوړیو قومندانان وژل شوي دي. نبیل وایي د وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې قربانیانو ټولو د سولې په خبرو کې د ګډون هڅه کړې وه. د نبیل په وینا وژل شوو دولس طالب قومندانانو د جمهور رئیس حامد کرزي له استازو سره په مستقیم ډول او یا هم د والیانو او قومي مشرانو له لارې د سولې په خبرو کې ګډون کړی و. رویټرز اژانس زیاتوي له تېرې میاشتې راهیسې چې د طالب مشرانو وژنې زیاتې شوي افغان چارواکي د وژنو پړه په پاکستان اچوي او وایي د پاکستان حکومت بیره لري چې د سولې په خبرو کې خپل نفوذ له لاسه ورکوي. پاکستانی چارواکي وایي دوی نه پوهیږي چې دا وژنې څوک کوي. په کوټه کې د افغان طالبانو یو قومندان د دې وژنو پړه د افغانستان په استخباراتي کړیو اچوي. په اسلام آباد کې د قبایلي چارو د څېړنیز مرکز مشر صفي الله مسعود بیا وایي ټول اړخونه د یو دلیل لمخې د طالب قومندانانو د وژلو په اړه دروغ وایي. د صفي الله په وینا زیات شمیر طالب مشران د نشه یي موادو او وسلو په قاچاق او سوداګرۍ کې داخل دي او دا وژنې ممکن د غچ پر اساس ترسره شوي وي.
په کوټه کې د افغان طالبانو د وژنو په اړه د رایټرز خبري اژانس یو ځانګړی رپورټ ترته جان قال کوزي وړاندې کوي او سم سلام پښتونخوا په دې برخه کې د هارون بچا په ژغ کې سندره اورو.
وخت برازی چې غاخت زهرو زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانانو لابدار نلری منصور وگرزی مستانانو لابدار نلری وقت برازی
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ ځانګړی عدالت د هیواد د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته امر کړی دی چې د رواني جنوري میاشتې پر 14 نیټه عدالت ته حاضر شي څو د پزت د غداري د مقدمې اوریدنه وسی. د مشرف پزت مقدمې ته د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو په مثبت نظر ګوري. دا چې د پاکستاني فوج پخوانی چارواکي د مشرف پر ضد د رواني مقدمې په اړه څه نظر لري په دې اړه احمد شازمی رپورت جوړ کړی دی چې راځي ورته غوښتو.
د پاکستان پر پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف لدی عمله د غداری مقدمه چلول کیږي چې په 2005 کال کې کله چې نوموړی د پاکستان ولسمشر او د پوځي ځواکونو سرلشکرو په هیواد کې د بیړني حالت په اعلانولو سره آئین معطل کړی او یو شمېر قاضیان یې نظر بند کړل. د مشرف په ضد مقدمه ته د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه په مثبت نظر ګوري. دا چې د پاکستاني پوز پخواني چارواکي د مشرف په ضد رواني مقدمه په اړه څه نظر لري په اسلام آباد کې د پوز پخواني لوړ رتبه چارواکي لیفټننت جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وای د پاکستان قانون سره سم باید نه یوازې د مشرف په ضد مقدمه وچلول سي بلکې هغه ټول پوځي سیاسي او حکومتي چارواکي د هم عدالت ته راوستل سي چې په دې ګام کې له در سره ملګري ول.
قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, آئین توڑا گیا ہے, تو یہ کہنا کہ ان کے خلاف کیس نہیں ہونا چاہیے.
دا قانون سرغړونه سوی دا او آئین مات سوی دی. نو دا ویل چې د مشرف په ضد مقدمه نه چلول کېږي دا بزما په خیال غیر قانوني او غیر آئینی خبروي. خو زه به دا هم وایم چې د دې مقدمه نوعیت سیاسي هم دی ځکه د پاکستان په تاریخ کې دا ډول پیښې رامنځته سوی دي. نو له دې کبله موږ باید په سیاسي توګه هم و دې ته پام وکړو چې دا مقدمه په څه ډول مخته وړل کېږي.
دا پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د پوځي مشر په ضد مقدمه چلیږي. دا چې د دې اغیز بڅوي په پېښور کې د پاکستاني پوځ په خوانی چارواکي بریګډیر ریټایرډ صاد محمد خان وای د مشرف په مجرم ثابتې دو سره به د هغو کسانو مخه ونیول سي چې غواړي آئین معطل کړي او په ناجایزه توګه پر اقتدار قبضه وکړي.
افغان با دا فیصله کوي بحث یو قوم او یو عینی جمهوریت چې داسې خلق چې کوم د پاکستان آئین په عمل کوي او اقتدار باندې ناجایز قبضه کوي د دې کې یو سړي ته سزا مې روشوي نه زما په خیال باندې آئنده لپاره داسې څوک مهم جوړ وي په دغه لارې نیولو لپاره زما په خیال باندې دا زخر ګوټ په پاکستان تیری او دې سړي باندې بالکل مقدمه چلېدل پکار دي او زما په خیال دا باندې پاکستان لپاره یو ډېر لوی ګټ دی چې دا باندې مقدمه یعنی شروع شوه او دا بیا تکمیل ته ورسیږي او د مجرم قرار شي دا غیر پاس کې به پرې دی خیر دا داسې مسله نشته
کسم د مشرف پر ضد څو نوې راهیسي د غداری مقدمه در سوي خو نو وړي په وار وار د عدالت در غشتل سربیره نه دی حاضر سوي په ورسې ځل د جنوري پر دوهمه نیټه نو وړي عدالت ته د وړند کېدو لپاره پر لار وو چې په سینا کې د درد شکایت وکړي او پر الپنډي شار کې موقعیت لرونکي د زړه د ناروغي او پوزي هسپتال ته یوړل سو چې تر اوسه هم حل ته دی د پاکستان د پوزي په خوانی چارواکي بریګډیر ریټایرډ سید نذیر وای عدالت ته د نه حاضرې دوله کبل یو شمیر کسان د پرویز مشرف مخالف سول
اخلاقی تور مشرف سے نہ چکم غلطین اوشوے چی عدالت تا نحاضری گی او پاغی کی بیا مختلف حیل بہانی رازی نو دا غید وجنا چی دا خلقو پمنس کی دا دکم مقام و پاغی بانی دیر زید تا دا دکم زوری خکارشوا او وز خلق دا غن رو رو جدا کی گی او عام دا فوجی ستا باندی زمانگا چکم خلق دی مرگری دی یا یو خوابل خوا منگا چی وینو نو اغوی دا خبر کئی چی دا فوج سرا یو جرنیل سرا او به دومرا دغه باندې پاتې شوه دی نو غل دانې دی په کار چې د عدالت نه په دې طریقه باندې ځان بچ کی یا انکار وکي
کته هم داسې ګنګوسی دي چې د پاکستان پوز به ونه غواړي چې مشرف سزا سي خو بریګډیر نذیر وای چې د مشرف د ناسمو ګامونو پورته کول لکباله د پوز نوی مشر جنرال راحیل شریف هم داسې اشاره ورکړي چې د هغه دفاع به ونه کړي او پرې بردي چې د عین سره سم د مشرف په ضد په ولسی عدالت کې مقدمه وچلیږي که پر پرویز مشرف له هیوا سره د خیانت تورونه ثابت سي نو د ټول عمرې بند او یا هم د مرګ په سزا محکومی دای سي
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروي
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4 نیمه بجې
اوسم یو بل رپورټ تر ازو د پښتو ژبې د فلسفي شاعر مفکر او انځورګر غنی خان د زوکړي سلمه کلیزه په جلال آباد کې د یو نندارتون په بڼه ولمنځسو چې د بلابلو انځورګرانو په ګوتو جوړ د غنی خان انځورونه په کې نندارې ته وړاندې سول. نورحال له جلال آباد د مشال ریډیو همکار په دې رپورټ کې راکوي.
د غنندارتون چې د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو ریاست په انګړ کې د جنوري په 10 نیټه تر سره شو. د تحریک عمل ادارې تابع نیولې و چې د بیلابیلو انزورګرانو په ګوتو جوړ د خان عبدالغنی خان انزورونه په کې نندارې ته ایښودل شوي ول. همدلار باب هم یو له هغو څخه و چې د غنی خان انزورونه یې په خپلو ګوتو جوړ کړي ول. نوموړی وایي چې د نندارتون له جوړېدو یې مقصد دا دی چې د غنی خان له افکارو سره پښتانه ځوانان آشنا کړي.
د غنی خان بابا د پیدایښت سل کاله پوره کې 2014 کې او لار بر پښتانه کوشش کړي چې د نندارتونونو د لارې د مشایرو د لارې کانفرنسونو د لارې د غنی خان بابا چې کوم فکر وو هغه پښتانه ته ورسي. هغه په هغه وخت کې د پښتانه لپاره څو غوښتل مثلا د امن په حواله د تعلیم په حواله او د پرمختګ په حواله لکه 400 کې په پیښور کې په کوټه کې دغه پیل شوې دی او په جلال آباد کې مونږ د ډاکټر صاحب زلاندي سره او د نور ملګرو سره په ګډه تحریک عمل په نمائندګۍ د غنندارتون شروع کو چې دا به ان شاء الله کابل ته ځي او نور ورته پروګرامونه وکړي.
د ننګرهار مرستيال والی محمد انیب ګردیوال چې لنندارتون څخه لیدنه کړې و وایي چې دغه شان نندارتونونه او مشایری کولای شي چې زموږ د لوړو شخصیتونو افکار خلکو ته ورسوي.
موږ هم په دغه هیله باندې دراتون کې د پاره چې همدغه شانتي انځورګرۍ او همدغه شانتي مشایری او داسې صحیح چې دغه اشخاصو پیژندلو زموږ وروسته نسل ته وشي او هغوی وپیژني او د هغوی هغه فلسفه او کمالار او کوم فکر دی هغه عام شي زموږ په ټولو خلکو کې.
د دغه نندارتون نندارې ته له کابل څخه هم یو شمیر فرهنګیان او د افغانستان د ملي غورځنګ یو شمیر غړي راغلي ول. د افغانستان د ملي غورځنګ مشر ډاکټر فیض محمد ځلاند د ادبیاتو په محصلینو غږ کوي چې د ماسترۍ لپاره تیزسونه او د رسانس لپاره مونوګرافونه په غنی خان ولیکي.
غنی بابا باندې په اروپا کې په امریکا کې خلک پی ایچ ڈی ډیگریانې کوي. متاسفانه ننګرهار کې موږ پانتون لرو، کابل کې پانتون لرو، ډیر کم داسې محصلین به ایسي هغوی کیدای شي د ژوند په یوه برخه باندې کومه مقاله لیکلي، مګر هم هیڅ هم پې باندې د ماسترۍ لپاره تیسیز ونه لیک، د لیسانس لپاره مونوګرافونه پې باندې ونه لیکل. موږ هیله کوو د ننګرهار د پانتون د استادانو نور دوستان سي هغوی د محصلینو سره تماس لري، هغوی مجبوره کي تر څو غنی بابا د مبارزې په ډول او نوعیت باندې مونوګرافونه پې باندې ولیکي.
د ختیځ ادبی بهیر د بورډ مشر انجینر ستانمیر زهیر وایي چې غنی خان د خپل ټولنې بدبختۍ او نیمګړتیاوی په خپل شعر کې راسپړلی او د ټولنې په وړاندې ایښی دي.
حضرت غنی بابا د خوشحال خټک نه وروسته یوازینی پښتون شاعر دی چې ډیر څه داسې ویلي دي چې کېدای شي ډیر خلک د ویرې نه تر برستنې لاندې هم ولولي. ده د خپلې ټولنې ډېرې مهمې نیمګړتیاوې هغه راخیستې او په شعر کې خپل ولس ته وړاندې کړې دي.
د یادولو ده چې تر دې وړاندې په چار صدا او پېښور کې هم د غنی خان د زوکړې د سلمې کلیزې په ویاړ غونډې جوړې شوې او د افغانستان دولت مدني ټولنې او فرهنګي او ادبي ټولنې په پام کې لري چې په ننګرهار او کابل کې د غنی خان په یاد سیمینارونه او درنې غونډې جوړې کړي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ری سلام پښتونخوا لومړی خبرونه ده د نه ساته خبرونو چې هر ورځ تاسو اوري. تاسو وزیدا پر ریډیو نه بلکې د مشال ریډیو په ویب سټ باندې دا خبرونه اوریدلای شئ په ژوندۍ بڼه او که چرتل تاسو تیرې سوي تاسو هغه هم اوریدلای شئ په لیکنه بڼه کې د غری پورتونه تصویرونه او ویډیوګانې هم لیدلای شئ پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام. د سلام پښتونخوا خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسو. شفیق مرید او سیتا کاسمی په سندره باندې خو په دومره غړي کې بیا بس تاسو په خدمت کې خو راځي چې شفیق مرید او سیتا کاسمی په وخت کې سندره وره.
قدم خاورو خلولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
دیکھ لو تد
پرین خود